تا بنسان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سو چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړې سوې. په دې پروګرام کې نن د موسمي ناروغیو پر مسله متخصص ډاکټر ساسو پوښتنی ځوابوي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي، د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکي وایي په یوه ترافیکي پیښه کې یو طالب وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نصرالله ملک زاده نن ازادي راډیو ته ویلي، د پنجشیر د مرکز په مربوطاتو کې د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله د یوه رینجر ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې دغه مرګ ژوبله پیښه سوې ده. په کاپیسا ولایت کې د اوبو پر سر د لانجې په نتیجه کې یو تن مړ شوی دی. ویل سوي دغه لانجه د تګاب ولسوالۍ په تترخیل سیمه کې پیښه سوې ده. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل، د نن سهار په دې پیښه کې بل کس ټپي سوی هم دی. طالبان وایي د قتل په تور یو کس نیول سوی دی. د روسیې په بلګرود ښار کې نن سهار د څو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي. د هغه ښار دی چې له اوکراین سره ګډه پوله لري. د فرانسې خبري اژانس په حواله د بلګرود والي ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي، دوی د پیښې د علت په اړه څېړنه کوي. په دغو چاودنو کې یوه یولس منزله استوګنیزه ودانۍ او نه دېرش نور کورونه تخریبي سوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریې ته تللی چې ترکیې د سوریې په شمال کې پر کورد ملیشو د برید خبرداری ورکړی دی. تیره یوه میاشت کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان څو ځلې ګواښ کړی چې هیواد به یې د سوریې په شمال کې د دوو سیمو پر ضد تازه پوځي عملیات وکړي او په دغو سیمو کې به کورد ملیشي چې هغه ترهګر بولي په نښه کړي. عبداللهیان پرون سوریې ته د سفر پر مهال وویل چې په سیمه کې د ترکیې او سوریې ترمنځ د سولې او امنیت راوستلو په هدف هڅې کوي او ایران د یوه نوي جنجال د رامنځته کېدو مخه نیسي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې اسدالله لودین روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې در سره دی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د افغانستان په ځینو لویو ښارونو او کلیو کې د تودوخه په لوړېدو موسمی ناروغي هم ډېری شوې دي. په دغه ناروغیو تر ډېره ماشومان او یا هغه کسان اخته کیږي چې د بدن مقاومت یا پیاوړتیا یې تر نورو کمزوري وي. په دغه موسمی ناروغیو کې نس ناستې، تبه، ملاریا او لشمانیا شامل دي. په افغانستان کې سږ کال دغه ناروغي داسې مهال رامنځته کیږي چې په اکثرو سیمو کې سیلابونو، زلزلو او وچکالۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی هم ستونزمن کړی. موسمی ناروغي څه ډول ناروغي ده؟ کوم کسان ورسره تر ډیره لاس او گریوان کیږي؟ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونه ته زنګ راووهئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د ټلیفون شمیرې دي یو نړیواله شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. کولای شئ که خه انټرنیټ ولرئ واتس اپ ته هم اړیکه ونیسئ. 00420212640 بل شمیره ده 00420212540. که د هیله چې اړیکه ونیسئ خپل ټلیفونونه مو آماده وساتئ. اوس ورځو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب احمدزی سټوډیو ته وصل دی. احمدزی صاحب ستړي مشئ. اوریدونکو ته د موسمی ناروغیو په اړه څه ډول وضاحت ورکوي په سار کې؟ دا څه ډول ناروغي ده؟ اولی ورته موسمی وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار تاسو ته او ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې د موسمی ناروغیانه یو سلسله میکروبونه او انتاناتی چې په یو خاص موسم کې هغه فعالیت جدیږي چې دې ته اکثرا اپورچونیستیک انتانات یا موقع پرست انتانات وایي، چې دا اکثرا با اوړي کې خپل خاص انتانه دي چې په کله چې هوا ګرميږي یا دا چې مثلا بعضې مشکلات رامنځته کېږي لکه نن سبا چې هغه زلزله وشوله یا سیلابونه رامنځته کېږي یا دا چې زموږ ستاسو په اکثرو ښارونو کې نه بلکې په ټول افغانستان کې دغه د کانالیزیشن سیسټم نشته نو دلته هغه د بدرت څاګانې او زموږ هغه څاګانې چې اوبه ورنه سپوري دي ترمنځ دغه فاصله په هغه ستاندرد شکل مراعت نه وي نو دلته یو سلسله میکروبونه او انتانات چې هغوی په دغه چې د هوا په ګرمېدو سره یا په دغه نورو ناخوالو کې چې کله هغوی ته موقع په لاس باندې ورشي یوی فعالیږي او د هغوی د فعالیت په نتیجه کې موږ تاسو ته ستونزې پیدا کوي صحیح ستونزې پیدا کوي معمولا د اوړي په موسم کې د تروقي هضمي سیستم دغه د تروقي هضمي سیستم انتانات او میکروبونه چې دا ډېر زیات فعال دي نو په دې موسم کې دغه اسهالات استفراغات ملاریا لشمانیا حتی چې دغه کوم ځای کې چې دغه اپتونه رامنځته شي لکه چې دغه په پکتیکا او خوست کې دلته دغه د نورو وبا ناروغیانو هغه چانس یا امکانات هم زیات وي ځکه په دغسې حالاتو کې د هغوی انتانات هم د موقع نه استفاده کوي او په نتیجه کې زموږ ستاسو صحت ته تاوان رسوي مشکلات رامنځته کوي او په ژمي کې بیا معمولا هغه د تروخې تنفسي سیستم امراض یا ناروغیانې زیاتې وي ځکه چې په ژمي کې وایرسونه ډېر زیات فعال وي کله چې هوا یخیږي په هماغه اندازه باندې وایرس ډېر زیات فعال وي بیا نو وایرسونه د هماغه موقع څخه استفاده کوي زموږ ستاسو په بدن کې د تروخې تنفسي د امراضو سبب کېږي دا چې زموږ اوړي د هوا ډېره ګرمه ده اکثرا دغه موسمي ناروغي چې کومې دي په دغه اوړي کې د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کېږي ځکه امیبیازس په دې وخت کې رامنځته کېږي جاریا او همدارنګه ځینې نور پرازیتونه بکتریاوې لشمانیا او ملاریا او د خولي د لمنې کېدل دغه ټول هغه څه دي چې په دې موقع کې رامنځته کېږي خصوصا هغه څوک چې د غوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري لکه مخکې چې تا ورته اشاره وکړه نو په همدې اساس باندې ټول هغه اورېدونکي چې زموږ ساسو برنامه اوري په اوړي سیزن کې ټول هغه میکروبونه چې د موقع څخه استفاده کوي فعال وي د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کولی شي نو هغوی باید یو سلسله تدابیر په نظر کې ونیسي اول اکثرا دغه دغه مشکلات چې کوم دغه د سکلو د اوبو څخه رامنځته کیږي د سکلو اوبو کې باید موږ تاسو ډیر زیات احتیاط وکړو دا چې موږ تاسو کلورین څخه استفاده نشو کولای ځینې نور هغه مواد چې اوبو صافي دي اوس څخه استفاده نشو کولای نو کولای شو چې اوبو جوش کو د جوش اوبو نه بیا چې کله سړی سړی چې اوبو څخه استفاده وکړو او همدارنګه چې کومه ترکاری او سبزی چې موږ تاسو په دې وری کې ورنه استفاده کوو معمولا دا باید حد یاقل د نیم ساعت لپاره په مالګینو اوبو کې باید یا پوتاشم پر منګنیز باید دوی په دغه منځلو کې باید یو څه استفاده وکړو تر څو چې د پامدغه ناروغۍ لپاره چې زموږ ساسو دی او سېدو په شاوخوا کې بندونه وي او به وي اکثرا دغه د لشمانیا او د ملاریا دغه میکروبونه میاشي چې کوم دي لامدغه زو څه استفاده کوي کوم دلی کندري وي یا کوم دي کې خراب وي او اکثرا د لشمانیا میاشي ماشي گزاره کوي نو موږ تاسو باید بیا لاس او پښی دا کوم ځینو چې تاسو لوسی دا باید شپې د خانه پټ کو او د لشمانی میاشي چې کوم د اکثر نه 2 متر څخه په لوړه ارتفاع کې پرواز هم نشي کولای نو دغه تدابیر باید موږ تاسو ټول په نظر کې ونیسو وساتو تر څو چې موږ تاسو صحت کوم ته هم رسیدي خو که چیرته احیانا څو قربان دي په دې مشکلاتو باندې اخته شي خصوصا د خولې او د لمنې یا کوم بل مشکل ولري نو باید کوشش وکړي چې هغه نږدې خپل کلینیکي مرکز او ډاکټر ته ځان ورسوي تر څو چې دغه مرض د اختلاطاتو او جنجالونو څخه نجات پیدا کړي.
او ډاکټر صاحب تاسو یې بیلابیلې باندې یاد کړی چې همدغه نسناستې یا د خولې او لمن کې دوه تبه ملاریا او لشمانیا په دغه موسمي ناروغیو کې داسې ویل شو چې کوم یو باندې ډیره خطرناک ده او انسان د مرګ کومې طبيعي
اکثرا په د ټولو کې ملاریا چې کومه ده خصوصا ملاریا څلور شکل لري یو شکل چې فلسفاره ملاریا ده دماغي ملاریا چې ورته وایي دا چې چیرته خدای نه غوښته دي دغه پرازیت د وینې د لارې د دماغ ته لاړ شي او دماغ دغه دماغ ساسو د مرکزي عصبي سیستم یا د سینس فنکشن یا وظیفه کې د اکثرا بیا د مرګ سبب هم کېدل شي دا نو شکلونه هم چې چیرې یو څوک د خولې د لمنې شي نو کله چې یو څوک د خولې د لمنې شي د بدن څخه مایعات ځای کیږي چې دغه امیبیا دغه جهردیا دغه شیان چې د تسممات دغه واقعیت د پوري موسم کې ډیر زیاتیږي نو کله چې زموږ ساسو د بدن مایعات کم شونه په نتیجه کې دغه انټرا واسکولر والیوم کمیږي، نو چې کله والیوم کم شو زموږ ساسو قلب نشي کولای چې بیا د بدن ټولو حیاتي ارګانونو ته که هغه ګردي دي، که هغه په خپله زړه ده، که هغه دماغ ده، نو په کافي اندازه سره دغه وینه او اکسیجن او مایعات نشي رسولی، د هغوی پرفیوژن خرابیږي. نو په نتیجه کې که چیرته دغه د خولې د لمنې دغه پروسه هم دوام پیدا کړي، د بدن مایعات ټیټ شي، فشار ټیټ شي، نو پرفیوژن د دغو حیاتي ارګانونو خراب شي او په موقع سره دا بیرته جبران نشي، هغه اساسي علت پیدا نشي، بیا زموږ ساسو د بدن د مختلفو ارګانونو د عدم کفایي د فیلر سبب کیږي. په نتیجه کې دغه اشخاص هم کولی شي چې بیا خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو په همدې اساس باندې چې کله یو څوک د خولې د لمنې وي یا ملاریا وي یا کوم بل مشکل ولري، نو د هر څه نه د مخه باید هغه اساسي علت پیدا شي، هغه باید تداوي شي او مریض ته په کافي اندازه سره مایعات ورته ورکول شي. او د ملاریا دغه کومه بڼه چې ما درته وویل چې د دماغي ملاریا هم ورته وایي، دا ډېر زیات وژونکي حالات، نو باید کوشش وشي چې که چېرته یو څوک سړه تبه ولري، بیا د هغې نه وروسته ګرمه تبه ولري، خوله کوي، دا اکثرا د ملاریا کلینیک ده. او که چېرته څوک د خولې د لمنې وي، دا چې مثلا د خېټې دردونه هم وي په متکرر ډول سره، فعل د تغوت هم کوي، خېټې هم درد کوي، استفراغات هم کوي، نو دا به یا امیبیازي شکل لري، یا مثلا تسممات وي، یا مثلا کوم بل شکل وي چې هغه پرازیت په دې اوړي په موسم کې ډېر زیات هغه پرازیتونه فعال وي. نو په کار دا ده چې موږ تاسو که په دغه په دې اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه ده، دغه هر یو مشکل چې موږ تاسو دې مشکل سره مخامخ شو یا په دې مشکل باندې مصاب شو یا ته پیدا شي، نو باید کوشش وکړو چې موږ تاسو په هغه نږدې صحي مرکز ته یا ډاکټر ته مراجعه وکړو، تر څو چې زموږ ستاسو حیات کوم خطر متوجه شي.
بله، ملاریا او له خولې او لمنې کېدل تر ټولو خطرناک دي، چې یو د وجود اوبو چي، او بل ملاریا دا ده چې تاسو ویل که چیرته دماغي ملاریا وي یا هغه پرازیت دماغ ته خیزي، نو انسان له مرګ سره مخامخ وي. ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته څه وایي؟ د ملاریا لامل خو موږ چې ویلي وو کوم ډول غوماشه دی، د هغه په وسیله انتقالیږي، نورې لارې چارې هم شته د ملاریا، او آیا د ساریتوب علایم شته که نه؟ او بیا د خولې او لمنې کېدو عوامل څه کېدای شي چې اوریدونکي په ډول سره ځان ترې وساتي په اوړي کې؟
و د ملاریا هغه اساسي علت یو غوماش ده چې د انافیل په نامه سره یادیږي. نو دا غوماشې اکثرا په هغو ساحو کې چې ډېرې ګرمې وي، هلته د اوبو واړه واړه ډنډونه وي، یا داسې خرابه چټلې اوبه وي، اکثرا په دغو ځایو کې دوی زیست کوي. نو دا چې کله د ملاریا میاشت یو انسان وچېږي، نو همدغه پرازیتونه د ملاریا د دغه انسان بدن ته راځي، داخلیږي، بیا هغه مختلفې مرحلې لري تر څو د مرض د ایجاد سبب وشي. یا دا چې که چېرته څوک په ملاریا باندې اخته وي، دغه میاشت دغه شخص هغه کې بیا بل سالم شخص دغه میاشت هغه وچې چې نو کولی شي چې دغه شخص هم انتقال شي. د دې په خاطر باندې چې موږ تاسو مخکې له دې نه چې په ملاریا باندې اخته سو، باید ملاریا څخه ځان وساتو، وقایه کړو. اول باید دغه ګرمو منجکو کې چې هر څوک اوسېږي، او د دوی دغه د کور شاخوا یا د اوسېدلو په ساحه کې چې کومې مردارې اوبه وي، ډنډونه وي، دا باید کوشش وشي د امکان تر حده دا باید وچ شي، دستي دغه ختم شي، تر څو چې دغه د دې هغه اساسي عامل چې د ملاریا ده چې هغه نفیل ده، د دې د هغه اوسېدلو ځای ختم شي. دوهم باید د پشخانو څخه باید استفاده وشي، پشخانې باید وکارول شي، تر څو چې د شپې د خوانه یا د ورځې د خوانه دغه میاشي باید د پشخانې څخه نه شي داخلېدلی. او بل هر هغه څوک چې ورباندې مصاب یا اخته شي، هغوی باید کوشش وکړي څومره چې زر کېدلی شي ډاکټر ته مراجعه وکړي، تر څو چې دا ختم شي. او که چېرته ونه شي، بیا کېدلی شي چې د همدغه شخص نه بل شخص هم د همدغه غوماشې د لارې نه چې انافیل په نامه سره یادیږي، چې کله دغه مصاب شخص وچي شي، وینې جذب کړي ځان ته، بیا کله چې بل سالم شخص هغه په پوستکي باندې کېني، هغه چې کله وچي شي، بیا کېدلی شي چې دغه پرازیتونه هلته انتقال کړي، د هغه په بدن کې هم د ملاریا سبب شي. او هر هغه څوک همدارنګه چې سالات او استفراغات چې په د اوړي موسم کې دغه د هضمي سیستم مشکلات فوق العاده زیات دي، حتی د ملاریا څخه هم د مشکلات زیات دي، په اکثره ساحوونو کې باید شخصي حفظ الصحه په نظر کې ونیول شي. که چېرته اوبو څخه استفاده کړي، اوبه باید جوش کړي، د هماغه جوش اوبونه چې کله یخ شي استفاده وشي. باید خامه ترکاري چې کومه ده، دا باید په ښه شکل سره باید پاکه شي، تر څو چې بس د خامې ترکاري د لارې نه مختلف پرازیتونه، نن سبا زموږ ستاسو په هېواد کې اکثرا دغه خامه ترکاري چې ده، بیا د حیواني سره ورکول کېږي، بیا د حیواني سره اکثرا د پرازیتونو د انتقال یو عمده سورس یا منبع ده. نو په همدې اساس باندې دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، تر څو چې زموږ ساتو د دې امراض څخه په امان پاتې شو او کچې ته څو قربت مسار وي نو هغه باید په موخه سره تشخیص او تداوی شي چې نور ته د شرایط ورکیا پیدا نشي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب را سره وسی راځي چې دا اوریدونکو نوبت ورسی دا اوریدونکو ته به ورسو دی خپل پښتن لري مهرباني وکي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني وکي خبرې وکي.
ڈاکٹر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې کوم وخت سړی خولې ولنه سي په دغه وخت خو اوبه د بدن ضایع کیږي، یعنی چې ډاکټر ته لاسرسی نه وي نو کوم شی کورنۍ شته چې هغه موږ ورکو او دا بدن اوبه پرکړي؟
ښه، تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې وه او آیا له داسې کومې تجربې سره هم تازه مخ شوي یې تاسو یا مو ماشومان؟ خدای مکړه.
نه، دالی ولسوالۍ هلمند و. دلته خو داسې ډېره مریضي ده، اوس یو جوزا کې پېښه سوه، بېخي ډېر خلک مریضان موږ لیدل.
ښه، او تاسو ته شاوخوا نږدې کلینیک شته په نادلي کې؟
و کلینیک شته، نو کلینیک کې داسې خدمت نشته، دا شی نشته.
ښه، سلامت اوسئ، کور مو ودان، مننه چې اړیکه مو نیولې وه. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
ولکه سلامونه تاسو ستاسو درون ملما ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم پښتون د جوزجان څخه.
مهرباني وکړئ پښتون صاحب محترم.
ما ډاکټر صاحب سره دوی پښتون دی، اوله پښتنه خو مې داد د ساګانو د بدرپو خبره وکړه. دغه ساګانو د بیت الخلا او تر مابین باید 100 متره فاصله وي چې دغه میکروبونه د موسمي ناروغي پیدا نشي. او بل خبره دا ده، لشمانیا یا بطریا یا ملاریا دا ډېر خطرناک ناروغي دي، کچیر تداوی ونه شي دغه ناروغي نورې کمی ناروغي زیاتولی شي.
سلامات اوسئ پښتون صاحب، ډېره مننه. د پښتون صاحب پوښتنه وی چې یاداشت ولې اتمن ډاکټر صاحب هم اوریدلی دی. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو. بل اوریدونکو وصل دی، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
سلام علیکم روزی خان، زه بل خبر
کوم. ښا روزی خان، ستړي مشي، څه پوښتنه لرئ؟
ما پښتنه مال یوازې ډاکټر څنګه ملریا په اړه معلومات ورکړي او که نور ناروغان تم د تداوی په اړه نظر وکولای شي او مشوره وکولای
شي. ما پښتنه وکړي مهرباني.
پښې مې تاو کې اکثره وخت واوره پښې واوره راوخه ملته زم په پښې زم د شپې په ژمي کې.
اوس وړي کې څنګه یې؟ خاد دی اوریدونکو اړیکه پرې سوله وای په خیمه تاو کې. بل اوریدونکو ته بار واخلو، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
ډیر مننه لودین صاحب، سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته. زه نبی الله زابلی دا وخت د ایران له شیراز خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زابلی صاحب.
مننه کوم لودین صاحب، له ډاکټر صاحب محترم نه میغندا پښتنه د ډاکټر صاحب. څو شیبې مې له افغانستان یو ځوان ورور زنګ وی، وای زه مریض یم. مریضی په دا ډول و، یعنی د دې اول سر درد او ورسره تبه و. کله چې ته دې هغه ورته وای ته ملاریا یې. ملاریا یې په اوس کې پیل شوی و، یعنی دوه ورځې تقریبا دا مریضی لیدلې و. ډاکټر ورته دوا ورکړ، شل ورځې وروسته ته یو ځل بیا باید دلته ماته مراجعه وکړې. آیا داسې دوه ورځې پر سر درد و او تبه یې وه، دا کومه ملاریا ده؟ تاسې مخکې وویل چې څو ډوله ملاریا ده، او د دې ملاریا تداوی څومره وسه ده، څومره سخته ده، څومره ناشونې ده؟ او آیا که څوک له ملاریا نه مریقه یې سر ته خیزي، د ملاریا هغه نښې نشانې کومې دي تر څو مریض پوه شي چې مریقه سوی هم یې ورسره؟ او بل دا چې ډاکټر صاحب محترم، دا چې په افغانستان کې سخت ګرمي ده، دلته ایران کې هم ډیره زیاته ګرمي ده، او کورنۍ ته څه پکار دي چې خپل ماشومان له ګرمۍ وساتي، له داسې موسمي ناروغي وساتي تر څو هغه نسی په مخته؟ آیا یو کم خاص خواړه نه باید ورکړي؟ که څه لارښوونه دي ورته، څه د کورنۍ ته چې ماشومان باید محفوظ وساتي؟ ډیر مننه که تاسو پښتنه یې، مهرباني.
سلامات اوسئ زابلای صاحب، فکر کوم تاسو پښتنه هر څه واضح او نظر مو واضح او مننه. خیر وسئ چې اړیکه نیولې وه. نور اوریدونکي هم شته، خو راځئ چې اوس ډاکټر صاحب ته ورسو. اوریدونکو تاسو یو شی بزنګ مه وهئ، ډاکټر صاحب نه به دغه پوښتنه ځواب واخلو، بیا به بحث ته ادامه ورکوو، ستاسو پوښتنه به ځواب کو. بیا ډاکټر صاحب راځئ چې دا پوښتنه د اوریدونکو ځواب کو. تاسو هم حتما یادداشت کړی دی، زه به درته وایم. اول اوریدونکو چې نادلی نه اړیکه نیولې وه، وایي څه وکړو چې کله په ناس ناستې اخته کیږو، د اوبو کاچا کمیږي په وجود کې وای مخکې دې چې موږ رختون ترسیږو کو رختون نوي امکانات نوي شپاوي څه کولای سو په کور دننه مریض ته څه وکړو چې اوبه د بدن هداقل یو څه پوره سي بیرته
ډېر ډېر مننه لوجن صاحب ډېر ښه پوښتنه وکړه پوښتنه ټول هغه اوریدونکي چې کله د خولې د لمنې سره مشکل سره مخامخ شي مخکې له دې نه چې یو صحي مرکز ته ځان ورسوي د دې لپاره چې د بدن اوبه ډېرې زیاتې کم نشي او په نتیجه کې دغه د مریض ټول حیاتي ارګانونه بیا په عدم کفایې باندې مصاب یاخته نشي نو ټول نه مهمه خبره ده چې بیرته باید کافي اندازه سره مایعات واخلي څومره مایعات چې د بدن څخه د خولې او د لمنې د لارې نه خارجوي باید دوه چنده مایعات یعنی اوبه بیرته خالي اوبه باید بیرته ډېرې زیاتې وچي کی تر څو چې بیرته د کولمو د معدې د لارې نه زمونږ ستاسو بدن ته هغه مایعات چې د بدن د لارې نه کیږي او بیرته جذب شي او په نتیجه کې زمونږ ستاسو د بدن دغه حجم دوراني چې ورته انټراواسکولر والیوم وایي دا فراشي او بیرته زړه وکول شي چې ټول حیاتي ارګانونو ته بیا په کافي اندازه سره دغه وینه او دغه مایعات ورسوي ځکه لودین صاحب زمونږ ستاسو په بدن په وینه کې کافي اندازه اکسیجن او غذایی مواد موجود دي لکه څنګه چې مونږ تاسو غذایی مواد او اکسیجن ته ضرورت لرو همداسې زمونږ ستاسو د بدن ټول ارګانونه کاغذ ګورده ده کاغذ اعصاب دمار دي کاغذ خپل زړه ده کاغذ د بدن هر برخه او هر حجره ده هر نس ده دا ټول غذایی مواد او اکسیجن ته ضرورت لري نو که چیز دا غذایی مواد او اکسیجن زموږ ستاسو د بدن ټول برخو ته د وینې د لارې د زړه د پمپ پر اساس باندې رسیږي کله چې یو څوک له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي چې د بدن مایعات کمیږي خولې لمن شي نو هغوی لپاره هغه اساسي او حیاتي خبره دا ده چې بیرته باید دې مریضانو ته په کافي اندازه سره مایعات ورکول شي په خپله مایعات واخلي که د خولې د لارې نه استفراغات لري باید د سیروم په شکل باندې مایعات واخلي نو که چیز هلته استفراغات ولري نو کولای شي چې دوی بیا د سیروم په شکل باندې او که استفراغات نه لري د خولې د لارې نه بیرته په کافي اندازه سره چای وي که اوبه وي دا باید په کافي اندازه سره واخلي تر څو چې بدن د کاجې مایعاتو د کمبود سره مخامخ نه شي او چې کله مخامخ شو نو واضح خبره ده چې د بدن ګردو ته زړه ته دماغ ته نور حیاتي ارګانونو ته کافي اندازه سره اکسیجن هم رسیږي د هغوی اروام خرابیږي او نو هغه ده چې د هغوی ټول انساج د اکسیجن د کموالي سره مخامخ کیږي چې دې ته ټیشو هایپوکسیا وایي او په نتیجه کې د دې ټولو ارګانونو هغه فنکشن یا وظیفه خرابیږي او بالاخره هغه خپله وظیفه د لاسه ورکوي او په نتیجه کې بیا دغه شخص خپله ژوند او حیات هم د لاسه ورکوي نو ښه خبره دا ده چې په واضح ډول سره وایم باید بیرته په زیات اندازه سره مایعات واخلي که د خولې د لارې نه اخلي او که د سیروم په شکل مخکې ډېر چې هغه اساسي علت پیدا کیږي نو باید دغه کار وکړي تر څو چې د حیات د خطر سره مخامخ نشي
بله پښتون صاحب پوښتنه وکړه وایي په افغانستان کې معمولا په ښارونو په کلیو کې کانالایزیشن سیستم نشته په خپل سر څاګانې وهل کیږي د بدرافت او نورې څاګانې د اوبو وایي د بدرافت یا بیت الخلا او د دغو څاو ترمنځ څومره فاصله باید وي تر هغو دغه میکروبونه اوبو ته انتقال نشي او بل دا ویل چې ملاریا او دغه لشمانیا نور کومې ناروغۍ زیږولی شي
پښتون صاحب هم خپل سلامونه نیکې لري احترامات را دي کومه دا چې د څکلو د ساګانو او د تشنابو ترمنځ څومره فاصله لري حد اقل باید 50 متر فاصله وي دا چې زموږ بدبختانه زموږ استاد په یو کې خصوصا په شهري سیمو کې د تشناب او د هغه ساګان چې هغه اوبه ورکوي او د اوبو څخه موږ استفاده کوو فاصله ډېرې کمې دي ځکه د هغه تشناب کول سي په کومه فاصله کې هم دغه مختلف پرازیتونه او انتانات او میکروبونه هغه ساته نفوذ وکي او هغه ساته منتنه کی او په نتیجه کې په همدغه ناروغیانو باندې چې تیر موږ تاسو باندې خبرې کوو د خولې د لمنې او نور د هضم سیستم مشکلات رامنځته کی حد یا اقل 50 متر فاصله باید تشناب او د ساتر منځ وی هغه ساته چې موږ تاسو د غیر څخه استفاده کوو او اوبه ورنچکو او بل د ساګانو سرونه باید معمولا پټ وي دا چې باید بل اخوانه هم ساته چې اوبه بیرون څخه داخل نه شي تر څو چې هغه د ساو اوبه منتن کی او بل دا لشمانیا او ملاریا چې دا د هر مرض په سبب کې نور مشکلات او جنجالونه ورکوي دا چې څه چیزه د په مخې سره تشخیص او تداوینه شي دا نو بیا نور مشکلات او جنجالونه ورکوي مثلا د ملاریا چې کومه دماغي ملاریا ده دا زموږ استاد دماغ کې د مرکزی عصبي سیستم هغه فنکشن خرابوي لشمانیا هم اکثرا د بدن په هغو نقاطو کې چې هغه لوڅ وي مثلا لاسونه دي پښې ده مخ ده د تخلو کې دي دغه
لشمانیا باندې دغه ځای مصاب شي، بیا نو دغه سالدانه یا کالدانه رامنځته کیږي، دغه اکثرا دغه لکې پاتې کیږي بیا په بدن کې، ځکه جول پنځه طبقې ده، نو چې کله دغه دوم او درېمه طبقه د جول تخریب شي نو بیا که چیرته هغه زخم جوړ هم شي نو په آینده کې هغه لکه پاتې کیږي. نو دغه مشکلات چې زموږ ستاسو په نس باندې چې څوک په دې باندې مصاب وي دغه مشکلات ورکولی شي. نو امید مدا ده چې باید کوشش وکړو چې د تشناب او د څاتر مزه حد اقل فاصله باید 500 مترو څخه زیات وي، او د دلشمانی او منریا څخه هم باید ضرور ساتو ته څو چې نور مشکلات او جنجالونه رامنځته نه کړي.
او یو بل اړیدونکو اړیکه نیولې وه، دا چې زحمت وستلې و، فکر کوم پښتنې له موضوع نه هم بهر وخو کې ورته لاندې څه ووایي. وایي پښې مې ډېر تاو کوي، خصوصاً د ژمي له خوا وایي واورې کېدما، د دې علت څه کېدلی شي او څه ورته سپارښتنه کوي؟
نوځین سره د خصوصو ډیر زیات مختلف علتونه لري. کچې د په بوردو کې امراض وي کېدل شي، د وینې د غوړو د وجه نه کېدل شي، چې په خصوصو ته ګرموالی رامنځته شي. نو ټول عمده علت چې کوم ده هغه شکر ناروغي ده، ځکه د شکر په ناروغي کې په خپله نیوروپاتي رامنځته کیږي په دوامدار ډول سره، چې کله په وینه کې شکر پورته پاتې شي هغه د بدن په عصبي کیبلو باندې ظاهري تاثیرات لري. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده چې یو ځل باید وینې غوړه مو ګوري، خپل شکر هم وګوري، او د دې دغه د پښو د سوخت هغه اساسي علت باید پیدا شي. کله چې هغه اساسي علت پیدا شو په هغه باندې کار وشي، هغه باید له منځه لاړ شي. چې کله له منځه لاړ نو دغه ټول اراض ولای هغه مشکلات چې دغه اساسي مرض په نتیجه کې رامنځته شوي دي هغه چې له منځه لاړ شي، دغه ټول کلینیک او مشکلات له منځه ځي. نو بیا هم زما ورته توصیه دا ده چې باید د دې پښو د سوخت هغه اساسي علت پیدا کړي. دغه یو سلسله معاینات باید ساته ورسوي، د ګردو معاینات باید وکړي، د وینې غوړو معاینات باید وکړي، همدارنګه د شکر معاینات باید وکړي، او رواني ماشه هم په دې کې ډېر زیات رول لري، او همدارنګه ضربه یا تردید یا تروما، ځکه که چیرته په ملا کې کوم مشکل موجود وي هغه د ملانه د عصبي کیبل ټول ختی سر خو خطر راغلی، نهایت سره راغلی ده. نو دا چیرته د انو خاص نظر کوسین امید مو ده چې دا مشکلات مرض تشخیص ته تشخیص نو وروسته بیا ان شاء الله د لمنځه ځي.
او زابلی سه پختنه درلو د وای ورور می ورته زنګ وهلې د ورور چې تبلری او ډاکټر ورته ویل چې ملاریا ده، وای د هغه ملاریا باندې چې تاسو ویل چې سر تخیزي نه خني خاني څه دي او څنګه وای سارته خيزي؟ او بل پختنه دا و چې کورنۍ څه وکي چې خپل ماشومان له ګرمۍ نه وساتي او له دغه موسمي ناروغیونه؟ مهرباني.
اول خدای دا چې دغه سردردي او تبه دانو په ډیرو امراضو کې رامنځته کېدل شي، دا نه تنها دا چې د ملاریا یو کلینیک ده، بلکې اکثره انتانی امراضو کې دغه تبه او سردردي موجوده وي. مخکې له دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا ورکوي، باید د ملاریا پرازیت تشخیص شي، ملاریا معاینات باید وشي، د ملاریا دغه پرازیت چې کوم ده د مریض په وینه کې باید کتل کیږي، وکتل شي، تشخیص شي، د تشخیص نه وروسته باید ورته تداوی ورکول شي. دا چې مثلا تلور نه ملاریا ده، دغه یو شکل چې فلسفارم ده، دا د دماغي ملاریا په نوم سره هم یادیږي، په دې کې په ټولو اشکالو کې سردردي او تبه موجوده وي، او د تبه په څنګ کې مریض احساس یې د یخ کوي، مریض ته به یخ پیدا کیږي، مریض بیا دغه نه وروسته تبه ګرمه تبه پیدا کیږي، د ګرمه تبه نه وروسته مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض ته به سردردي پیدا کیږي، د مریض ټول عضلات او بدن او بدن به دردونه کوي. نو بیا دغه نه وروسته کله چې تشخیص او چیرته علت ملاریا وي، ملاریا باید تداوی شي، خو سرانه به ملاریا تداوی نه شي. دا ځکه که چیرته یو څوک ملاریا، خدای مکړه ملاریا وي، او تداوی ورته شروع شي او تداوی ناقص وي، نو دغه د ملاریا دوا چې وخوري، بیا په آینده کې او دغه کورس تکمیل نه شي، بیا دغه مرض باندې عمله وکړي، په دوهم ځل د پاره د دې پرازیت بیا نه تشخیص کیږي، ځکه هغه بیا په بدن کې ځان پټوي. نو په اوله کې مخکې له دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا شروع کوي، باید د ملاریا پرازیت تشخیص شي او د ملاریا معاینات په وینه کې تکمیل شي. کله چې تشخیص او دغه نه وروسته باید د دوا شروع شي، او همدارنګه لکه مخکې چې دوه ویلې چې مورخه په مورخه کې هم مریض سردردي پیدا کیږي، تبه پیدا کیږي، د ټول ځان دردونه پیدا کیږي، مورخه چې دا جدا شي ده، ملاریا جدا د تداوی هم کاملا فرق وي، او همدارنګه نور مختلف انتانی امراض په ټولو کې سردردي او تبه وي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده چې ورورې ډاکټر ته تللی باید اول مرض تشخیص شي، د تشخیص نه وروسته باید مرض مریض ته تداوی شروع شي. او بل هغه کورنیان چې غواړي چې ماشومان د شان څخه محفوظ شي، حفظ الصحه فردي او فاميلي دا باید په نظر کې ونیسي. مثلا د اوړي سیزن ده، په دې سیزن کې باید د اوبو په چکلو کې باید اوبو باید پاکې وي، او همدارنګه ترکاري چې کوم وو تاسو اخلو دې څخه باید
خپ په خښه کول سره باید په ماګه باندې ومنځل شي کنو چې امکانات موږ تاسو ونه لرو همدارنګه جامع دي په دې ماشومانو د مریض خپل صحت د مریض هر څه د ماشوم د هر څه باید په نظر کې ونیول شي تر څو چې دا وکولای شي دغه فامیل د مریض دغه د ماشوم مور او پلار چې دغه د ماشوم حفظ صحت باید په نظر کې ونیسي او پاک سوتره وساتي تر څو چې هغوی په دغه موسمي ناروغیو باندې چې اکثرا پرازیتي دي
ډاکټر صاحب دغه ګرمي هم په اکثرو ولایتونو کې مثلا د نن موږ چې کتل په مزار شریف کې 43 درجه ګرمي او ممکن کندهار او ختیځ ولایتونه هم ورته ګرمي تجربه کې برقونه هم نسته چې پکې ولګوي خلک څه وکړي د ماشومانو لپاره چې له ګرمۍ نه وساتي آیا د لټې یا د یوې تکې لندول او په ماشوم باندې ایښودل اسانه لار ده او کنه تبابت کې ځینې نور لار چاره هم څه کې چیرته پکای نه وي ماشوم مثلا جلونه وهې لجل نه وچغورل شي
ماشوم د دې په خاطر باندې چې د جل څخه ځان وساتي باید کوشش وکړي چې بریز دا ماشومان باید په ګرمۍ کې خصوصا دغه د ورځې د لاسو یو ورسو بجو نو ورسو تر درې نیمو بجو پورې ماشومان باید ګرمۍ ته ونه ګرځي باید د سوري لاندې باید کې نه وسی په اوتاق وي او بل کولای شي چې ټیکې څخه استفاده وکړي دغه د ټیکې د لمبې ټیکې نه استفاده باید په دې شکل باندې وسی زموږ استاد په بدن کې چې دغه د ټولو د حرارت مرکز زکه د تنفس مرکز زکه نور مراکز د په دماغ کې دي له دماغ نه لاندې له غاړې نه لاندې بدن باید یخ وساتل شي باید په دې ماشوم په سر باندې باید داسې څه شي چې هغه ډیر یخ وي دا باید وانه چول شي نو باید له اطراف سپلی څخه د یخ شای شروع یخ تکا او ماشوم کدل چې په دې شکل باندې له دغه ټولو ناخوالو څخه چې هغه ګرمي ده او ګرمي زګوي جل رامنځته کوي نور مشکلات موقع پرسته امتحانات په دې وقرې زیات فعال دي په غو باندې مصاب نشي کولای شي د سوري نه استفاده وکړي او د لمبې ټیکې څخه هم استفاده وکړي په دې ټیکې استعمال باید په دې شکل وي چې ټول بدن باید ور باندې ونه پوښي سر د غاړې نه لاندې د قسمتونو باید لاندې کی او دا باید چې وو پیچي او سر ته باید کوم هغه ونه رسوي نو ان په دې شکل باندې کدل چې د جل څخه د ګرمي څخه او د موقع
کور مو ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه ناراضی چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکو دوی به پوښتنې لري بحث هم د همدې لپاره ده چې د اوریدونکو پوښتنې تر ډیره ځواب سي مهرباني وکړي آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
درجات مننه کوم شغال لودن صاحب محترم تاسو سلام او آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته همدارنګه تخنیکي همکار ته ډاکټر صاحب ته په دې لمت شاست
و سلامات وزې کور مو ودان کوم ځای نه ماړي کني ولي او څه پوښتنه او نظر لري
ډیر زیاته مننه کوم اختر محمد خادم هم دلته د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې زموږ په سیمه کې یعنی اکثره وخت په دا ګرمۍ کې چې وسره نم ګرمۍ هم ډیره زیاته ده په حوزونو کې دغه غرمه ماشومان یا دغه خلک لمبیږي دغه کومه ناروغي چې تاسو وسره باندې باس کوي دغه سره یعنی کوم تاوان د چې څوک په حوز کې د غرمه لمبیږي دغه د مرزې سره تړاو لري تاوان ورته کوي او کنه او بل په مومن کې دغه د غرمې د خلنبل کوم استنج لري ډاکټر صاحب
هغه حوزونه څه ډول دي پاک دي نظافت مراعات کیږي او کنه دغه سي ډندور نه دي
په دې کې نو دا سي حوزونه هم ستاسو هغه د خټې پکشي یا نظافت مثلا نه وي راته وزنه دا ستاسو سیمټي پاک هغه
bale کور ودان مننه خادم صاحب سلامات او صحیح بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
مننه سروان صاحب سلامونه
علیکم سلام مهربانی
البته محمد نبی مولایت بغلان محترم ډاکټر صاحب دې سلامونه کوم محترم ما نظر دغه وی نه تقریبا دغه دماغي مرحله تقریبا موږ یو توسو ودین صاحب څو کله مخکې تقریبا دا د څه په کورو کې موږ تاسو اسلام علیکم نه شو تقریبا نه دغه د څه الفاظ ویلې نه یو چا ته ویلې څه خبره نو بیا تاسو موږ ملاته بوته تقریبا یو چا ویلې چې دا ولاته باندې پیریان دی ورته دا بیا ملاته بوته ملام ته سکنجا کې رغوت کې یو رقم د لخت ورکړې فشار پر اوسن دی ډیر زوخت یو ک بیا هم ډاکټر ته بوته نه تقریبا د شو ډاکټر و چې ته څنګه د ټابلیټ ورکړې تقریبا د روغ جوړ شو نه تقریبا ډیر سلامت شته پیدا ک نو ما ډاکټر څنګه ویل دا محترم شي دا کوم خاص مرلیا کوم یا شي لري ک چې هغه مرز د شوګر شر اشرف اسره بیا ته کیږي نو دا مې نظر خپل نظر مې ډاکټر څنګه تا اوسه کوم افغانستان کې موږ نه د بدبختی ده چې موږ ډیر نه فقیر خلک یعنی غریبان یو اکثر وګره چې اقتصاد هم کنه دا دغه ما شمال وګره د سره ګرمي کې تقریبا څو کې هغه نه کوي چې خبره مخ نه وای نه کوي موږ ګورې دا کله باندې کې ګرځي راو وګره چې مرزانی کې نه ناروغي کې موږ یې کوشش باید موږ خپل ما شمال ته توجه وکړو دوائی نه په وقایع مې نه ده چې باید هغه ماشومان کنټرول کې خلک یې وګوري چې افغانستان کې دوائی قیمته ده نو موږ ته باید خاص توجه باید موږ وکړو. زیاتره وخت موږ خپله د ماشومان خپله ګاډي کې غرمې نه پرې باندې وځي نو زیاتره وګورو چې دا کوڅو کې ډېر ماشومان کوي دا باندې کې موږ باید خلک خاص توجه وکړي د خپل ماشومان کور لپاره یو څو وخت چې هغه یخې یا د مازیګر خواته بیا پروانه کې باندې تفریح لپاره موږ ځي خو مشکل بنې نو زیاتره وخت وګورو چې موږ د بې سرنوشته ګرځو دا امیر د خلکو لپاره باید خاص توجه وکړو موږ او یو دغه نظر میو چې ډاکټر صاحب نظر راکړم مرلیا په خبرونه
سلامات اوسې کور مو ودان محمد نبی وو له بغلان چې اړیکې نیولې و سلامات اوسې خیر اوسې د دې اوریدونکو پښتنه هم یاداشت ولې نور اوریدونکو هم کوشش کوي چې اړیکه ونیسي او خپل پښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړي د محمد نبی ورور سپارښتنه پر ځای و د ډاکټر صاحب هم ډیر تمرکز د خبرو هم دا و چې وقایه مهمه ده باید هر څوک نظافت مراعت کړي او ماشومان په خپل سر پرینګ دي چې په دې ګرم هوا کې د باندې وځي خصوصا د غرمې لیولسو د ماسپکین تر درې بجو پورې یا څلور بجو پورې چې مر ډیر تیز وي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم محترم صدر الله الدین صاحب
او مهرباني وکړئ زرمالوال صاحب سلیم شي
السلام شي خیبر تر خون خو اړپور نه امریکانه ولیتاته او ډاکټر صاحب ته نور محترم او ازادي راډیو ټول او دې ته سلامونه مې کیلو وړاندې کوم
مهرباني وکړئ زرمال والسه
او دې ډاکټر صاحب نه یو پښتنه د ماده د دې خوري معلومات ورکا او دې کوم خې پوری پښتنه وکړه د ما یو پښتنه ده دا دې مسلسته پوښتې مثلا دا د نیم کول استعمال اور چې د تاریخ څخه ورته وخی چې مثلا څومره مقدار دی او بوې څومره نیم کول یو خبره ده او بل اکثره ماشومان چې پیابل ګرځي اکثره مال دي لیدي مثلا دغه کورو کې یا مثال د شي پیابل ګرځي پیلو چې ګرځي مطلب به بیر بعضی خلک کم د شي شاغه ماشومان سره په شي سات یا په امر نه ورته کوي او په یو صورت کې چې دا الکان یا ماشومان دغه شي د سره ګرځي نه دغه د پاره څومره نقصان ده مثلا دغه د پاره څه
احتیاطي تدابیر نیم کول مې چې وویل دا څه شی دی ما یاد دي کوم ډول
مایات چې بالکل کېدای شي د خپل سره محترم ته معلومات ته ما ته معلومات ته چې خود موږ خود مرو نه واره چې تاسو وخت ونی شو هغه خود ډاکټر صاحب ان شاء الله معلومات لري به تبارک
او سلامات اوسې کور مو ودان ډیر مننه نظر مو واوریدل شو پښتنه مو هم بل اوریدونکو ته ورزو مې ربانیو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
ډاکټر صاحب سلام علیکم وختم په خیر سلام علیکم روغ جوړ
وسه علیکم سلام ډیر مننه کوم ځینې مو اړیکې نیولې
زه کابل د خیرخانه سره کوتل مې اړیکې نیولې ډاکټر صاحب سره مې دا مشوره ده مونږ یو مریض لرو د ځان کې لګ لګ داسې بوغره بوغره شای زیاتګي غوخه چې شي پیدا کیږي د دې تداوی لپاره څه رقم چه پکار دي ډاکټر صاحب نه مننه کوم
په وجود کې څه جلدی تکلیف لري
جلدی تکلیف د پوستکي نوم دی داسې لګ لګ لکه د مونږ په قول باندې لکه چارماغ او بادام او خفتګ داسې یو چې زیات درد نه لري او چې نه لري او داسې ته به چا تشویشونه سړی ته پیدا کوي چې دا بچې څرخه مې جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړه ته ویلې وای دا هغه ده دا د واز دا چې جمع کېږي مکروبي سوی داسې یو سیستم ده
ښه ډاکټر صاحب تاسو کوم پوښتنه لرئ لدی وروره
زه ته
پوښتنه کوم ان شاء الله زه ورکوم مننه سلامات اوسې کور مودان دی اوریدونکو پوښتنه هم واوریدل سوله ډاکټر صاحب ورته ورسته جواب ورکي اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسي که چیرته خپل پوښتنه پلانډو کې مطرح کړي دا بخوي چې موږ هم په پوښتنه ډاکټر صاحب هم خدا پوښتنه واوریدل شوې مننه چې تر غونور اوریدونکو راځي چې د دې پوښتنو جواب واخلو خو ورسته اوریدونکو بر واخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
اوري السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
ډاکټر ساتون سلامونه وایم ما پوښتنه دغه د عملیات نه څه دی د ناسنې څار پر غرمې کې لکه اوږد سیاسي سیمې د
ناس مو عملیاتو نه وروسته تاسو ویل چې نرم سوی دی یعنی د عملیاتو ځای مو شړېدلی که څنګه لکه واضح د پوښتنه مطرح کړي چې مشکل مو اصلي څه شی ده
گرمی اثر دا گرمی کی بس دا مخ تپونه نه کوي درد کی بس نه کوي گرمی سخت کی په دغه وخت کې څه وسره وکم کومه دوا وکم بس
ښه عملیات مو د څه عملیات کړی اپنډکس عملیات او کبل شي
و یپل دا دوا واره مې عملیات کړی یپل مینده باندې پته سوی دونګه چې مې اپنډکس عملیات کړی
مننه کور ودان سلامت اوسئ یو بل اوریدونکی راخلو بیا به ډاکټر صاحب ته ورسو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني غږ مو راځي خبرې وکړئ که چیرته تاسو غواړئ چې پوښتنه وکړئ مهرباني وکړئ خاده دی اوریدونکو اړیکه نه روخیږي په هر حال ډیره مننه اوریدونکو بیرته راځو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب راځي چې دی اوریدونکو له پښتنو نه پایل کو خادم رور اړیکه نیولې و وای په حوزونو کې خلک لمبيږي د غرمې لخوا دغه لمبېدا هغه هم په حوزونو کې چیرته نظافت نوي مراعات په حوزو کې خټي وي یا خړې وي دا څومره دغه موسمی ناروغي سره سر لګوي او څومره موسمی ناروغي زیږوي
لودین صاحب ډیر ښه پوښتنه ټول هغه اوریدونکي چې اوه په دغه ګرمي ګرمه هوا کې د حوضو څخه استفاده کوي نو ټول مهمه خبره ده چې باید د حوضو بو پاکي وي که هر ورځ نوی باید یو ورځ با د حوضو بو باید تبدیل شي تر څو چې نوی بو به ته حوض ته داخله شي هغه او بو چې په هغه کې یو څوک لامبي او دغه د حوضو بل نه تبدیلوي یا دا چې داسې حوضونه وي چې غیر معیاري وي خټې پکې وي په دغه حوضونو کې د لمبېدو څخه باید جدا پرهیز وشي ځکه دغه د ساري امراضو خصوصا هغه ناروغیانې چې هغه د اوړي په موسم کې رامنځته کیږي د هغو یو عمده علت او منبع همدغه دغه چټل حوضونه دي یا دغه چټلې اوبه دي نو په همدې اساس باندې باید کوشش وشي که چیرته حوض معیاري نه وي او به بدل نه شي د دې حوضو څخه استفاده کول او په دې حوضو کې لمبل دا د ساري ناروغي یا د اوړي د موسم د ناروغي یا عمده علت جوړېدل شي او مختلف ناروغيان خصوصا دغه د خولې د لمن یا د نور مشکلات زموږ ساسو په ماشومانو کې یادا چې لویان هم اکثر وځي چې په دې حوضو کې لمبي په دې ناروغيانو باندې اخته کېدل شي نو زموږ توصیه ورته دا چې دغه حوضو کې باید ونه لمبي تر څو چې دغه مشکلات سره مخ
او پټوله کې خو لمبل هغه کې د ګرمې لخواوي سهار لخواوي یو ډول ورزش دی فکر کوم وجود ته ګټه رسي
لامبو خو په خپل ورزش ده خو د ګرمې په موسم کې د ګرمې په وخت کې لامبو خنه ده ځکه هغه درجه د حرارت یا مرکز د حرارت چې زمونږ ساسو په دماغ کې ده هغه باید په یو دم سره کنټرول نشي نو کولای شي چې سهار د خونه یا د مازیګر په ټیم کې بیا د اوبو څخه یا د لامبو څخه استفاده وکړي په ډیره زیاته ګرمۍ کې په یخ اوبو کې لامبل دا هم د صحت باندې ناوړه اغېز کوي نو په همدې اساس باندې دغه نقطه هم باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو
بله ډاکټر صاحب تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه ماته دغه د کابل ښار حوضونه او سوناګانې هم را په زړه سوې دی سوناو کې معمولا ګر چې د ژمي لخوا نه تر ډیره استفاده کیږي انسان ځان ته تفت ورکي وجود ګرم سي ماده فتن د یخ اوبو حوض کې ځان اچي چې هغوی وایي چې دا ګټه رسوي ځکه د وجود رګونه وایي خلاصوي اما تاسو وایئ چې کله چې وجود ګرم وي ګرمي او باید دا فتن سړی یخ اوبو ته ځان ونه چي
نه لودین صاحب دا غیر اکاډمیک خبره ده غیر علمي کار ده زموږ ساسو سوناګانې چې کوم خلکو جوړ کړی دي هغوی هم په دې لیول باندې اکاډمیک او علمي نه دي دغه طبي معلومات د هغوی په نسبت باندې کم دي باید بدن په اني ډول سره یخ او ګرم نه شي که چېرته په اني ډول سره یو څوک مثلا سونا ته لاړ شي هغه ګرم ده تفدار اتاق ده وجود مکمل ګرم شي بیرته به یخ اوبو ته راشي په دې صورت کې هغه مراکز چې زموږ ساسو په بدن کې موجود خصوصا په دماغ کې په هغو باندې ناوړه اغېزه کوي هغوی د دې په مقابل کې ریاکشن کوي او په نتیجه کې زموږ ساسو بدن ته صحي مشکلات سره رامنځته کولی شي خو که چېرته یخ جای دی اگر یو په دوامدار ډول سره نو کولای شي چې هغه د استفاده وکړي په اني ډول سره په کم وخت کې یخواله او ګرمواله د انسان بدن ته تاوان لري باید هغه اوریدونکي چې زموږ ساسو برنامه اوري نو پاینده کې باید داسې کارونه کوي
بله او محمد نبی ورور بغلان اړیکه نیولې و وای کوم ناروغ درلود چې بیا د ملاریا لکبله په ذهني معلول بدل سو و ذهني توازن له لاس ورکړی و خو بیا ملاته له تاګ وروسته له ډیرو لانجو شکنجو وروسته بل اخره وای کوم چا تشخیص وکړ کوم ډاکټر صاحب بیا څلور ټابلیټ چې ورکړي جوړس
بیخی راسته خبر زده ملاریا چې کومه ده خصوصا دماغي ملاریا دا یو بل اختلاط او جنجال هم دی چې هغه ته سایکوز وایي. سایکوز دا معنی چې دغه مریضان بیا خپل دماغي هغه د لاس ورکړي مریض داسې خبرې کوي چې هغه بې رابطه وي مریض بیخي چټیات شروع کوي نو په همدې باندې دغه دماغي ملاریا یو کلینیک هم ده دا چې ملا دې بولې د ملا ورته جزا ورکړې ده دا یو پرازیت ده د ملاریا پرازیت دا یو میکروبي مرض ده نو دا چې ډاکټر ته بیا ډاکټر ورته د ملاریا دوا ورکړې ده همدغه د ملاریا تبلیغ شي دغه د خوراک طریقه چې د مختلفه د فرق وي نو اول کې باید څلور دانه تبلیغ مریض ته یو ځای ورکول شي بیا شپږ ساعته بعد بیا دوه دانې ورکول شي بیا نو څلور ساعته بعد بیا دوه دانې ورکول شي په اوومه ورځ باندې هم دوه دانې باید مریض وخوري په لسمه ورځ باندې هم باید دوه دانې وخوري دا د ملاریا د مرض هغه د دوا د خوراک طریقه ده نو دا چې په اول څلور تابلیټو کې مریض ریسپانس ورکړي د ځکه دا پرازیت دا د څه ناروغي نه ده چې ملا ته لاړ شي ځکه بدبختانه زموږ تاسو په هیواد کې تر اوسه پورې دغه د پوهاوي ساته ډېره ټیټه ده اکثره امراض چې هغه د داخلي امراض وي التانی امراض وي اوس هم ملایانو ته دي هغوی ورباندې قسمه قسم غیر علمي مانوري اجرا کوي په نتیجه کې بعضې حالاتو کې دغه اشخاص او دغه مریضان خپل ژوند او حیات هم د لاسه ورکوي زما ټول اورېدونکو ته توصیه دا ده که چېرته ملاریا وي نو انتانی امراض وي یا د داخلي امراض وي هغوی باید یا رواني امراض وي اکثره رواني مریضان چې د ملایان ته ډېر باید ډاکټر سره ډاکټر ته مراجعه وکړي او د خپل برخې متخصص ډاکټر ته باید لاړ شي تر څو چې په هغه علمي ډول سره د دې مرضو هغه اساسي علتونه پیدا شي او مخکې له دې نه چې دغه مرض بیا نور جنجالونه وزېږوي نور مشکلات رامنځته کړي دا په اساسي ډول سره په مسلکي تخصصي ډول سره تشخیص او تداوي شي تر څو چې دغه ټول مشکلات پاینده کړي بیا په اساسي ډول سره له منځه لاړ شي.
بله کور ودان د زرمل ورسې پوښتنې ته به راشو. دوی کله چې یو کس په نسناستي اخته کېږي د کوم ډول مایاتو یادونې وکړه وایي دغه دوزونه څه ډول وي څه ډول ورکول سي کم زیات
دا نیمکولي وښودل نیمکولي یو ارس چې موږ تاسو ورته وایي اورل ریهایډریشن سالټ چې ورته او معنا اورل معنا د خولې د لارې چې کوم خلک کېږي آر معنا ریهایډریشن اس معنا سالټ دا نیمکولي یو ارس کتابونه نیمې او ارس ده په پاکستان کې اکثره دته نیمکول وایي نو دا چې دا اوبو مالګه اوبو څخه دغه شی جوړیږي چې د بدن مختلف الکترولایټونه لکه سوډیم پوتاشیم کلور مګنیشیم دغه دغه کله چې یو څوک د خولې د لمنفي د بدن دغه الکترولایټونه ځای کیږي له بدن څخه دغه الکترولایټ ځای کیږي چې دا سوډیم د کلور د پوتاشیم دا بیرته همدغه سیروم چې ورته ورکول کیږي دغه نیمکول ډیر اسانه طریقه ده نو دغه مالګه اوبو سره غوکوي بیا مریض سره ورکوي یو پوړي دی واره چې دا څلور ګلاس ته چول کیږي بیا هغه اوبو څومره چې د اشخاص دغه د بدن څخه ډیر زیات مایاز دی کوي دغه ډیر زیات یې تندې احساس کوي دغه د وینې کا غیرزت زیاتیږي نو چې کله اوبو چې باید همدغه د نیمکول اوبو یا دغه واره څخه استفاده وکړي تاسو چې د بدن ټول الکترولایټونه او مایات بیرته جبران شي او په نتیجه کې دغه شخص د الکترولایټونو د کمبود او د مایاتو کمبود بیرته جبران شي او په نتیجه کې بیرته سالم صحت ترلاسه کړي او ماشومان چې کله بل دا پتن او چې ماشومان باید لږ پکې ماشومان او هغې ځه باید دغه خپل ماشوم په عمل په نظر کې وساتي لږ پکې نو دا چې مثلا د پوسکې د لارې د جول د لارې هم مختلف میکروبونه او انتانات هم زموږ ساسو بدن ته داخليدل شي او په نتیجه کې مختلف ناروغیان او مشکلات را منځ ته کولای شي نو توصیه مو دا ده چې باید ماشوم لوچې پښې باید نه ګرځي ماشوم باید بوټ یا چپل خو څخه استفاده وکړي تر څو چې دغه هغه ناروغیان چې د جول د لارې نه د پوسکې د لارې زموږ ساسو بدن ته داخليږي او حتی زموږ ساسو په سترګو په نظر باندې منځ ته تاثیرات کوي د غټور څخه د ماشوم ته په دوران کې هم موږ تاسو نجات پیدا کړی وي نو ما توصیه دا ده چې باید ماشومان خولي چې د فامیل د لپاره باید توصیه ورته وشي چې باید نو دي خصوصا د اوړي په موسم کې.
او ډاکټر صاحب دغه او ار اس پودر چې تاسو یاد کړ دا په افغانستان کې ډیر عام هم دی په هر کلینیک کې شته فکر کوم وړیا هم دی اما کوم کسان دا هم نه لري په کور کې دا فتن څه وکړي او ار اس څه ډول جوړ کړي په کور کې
لودین سه ما ته اشاره وکړه ولا مالګه باید راوخلي په اوبو کې واچوي دغه د مالګې کله چې دغه د مالګې اوبه چې کومې دي همدغه د وارث جوړېږي. دغه د مالګې د اوبو هغه تروشوالی باید د اوښکو په اندازه باندې اوښ نه د اوښکې په اندازه باید تروشې وي. نو دا هم کولی شي چې دغه زموږ ستاسو د بدن د الکترولایټونو او د هغه مایات چې زموږ ستاسو بدن ځای کړي دي او الکترولایټونه دا بېرته جبران کړي. یعنی مالګه د اوبو سره دغه د مالګې د اوبو محلول او دغه د مالګې د اوبو د محلول ترشوالی باید دومره وي چې د اوښو دغه د انسان اوښ چې کومه اندازه ترشوالی لري په دې اندازه ډېره زیاته ترشه نه وي، ډېره زیاته مالګه نه وي چې هغه نور د تروخې هضمي د غشای مخاطي د تخریش سبب کېږي او نور مشکلات رامنځته کولی شي. خو که چیرته دغه اوارث پیدا شي یا دا چې مثلا بعضې نور محلولونه دي نو دا بیا د دوی په نسبت باندې هغه په علمي ډول سره جوړ شوي دي. دا ټول بیلانسونه د الکترولایټونو په نظر کې نیول شوي دي په د اوبو څخه استفاده وکړي. هغه یې اساسي تداوي هم ده، اساسي تداوي دا د خولې د لمنې د مریضانو همدغه د اوارث توصیه کول دي او د اوارث څخه استفاده کول دي.
بله کور ودان د بل اوریدونکي له کابل اړیکه نیولې ول ساري کوتل نه وایي ماشومې څه ډول تکلیف لري د پوستکی لاندې دانو ته ورته یا چارمغز ته ورته یو ډول غدې پیدا کیږي، نه پیږم چې غدې د څه دي تاسو ورته څه وایي دی اوریدونکو ته؟
دا چې د پوستکی لاندې دا چې غدود پیدا کیږي دې ته دا سلیمه تومور د چې دې ته لایفوما وایي په طبابت کې. لایفوما همدغه دا د غوړو تجمع ده یا د وازګو تجمع ده. دا هیڅ نه وکوم چې هغه خطر نه لري، دا کوم خبيثه تومور نه ده، کوم داسې شکل نه ده چې هغه خدای نه خاصه سرطاني شکل ولري. دا نورمال شکل ده. دا نو کولای شي چې چیرته ډیر زیات وته پریشان وي د جراحي عملیات په ذریعه سره هم دا وسل کیږي. بعضې دواګانې د هغو په ذریعه سره هم دا چې کوم ده چوملکي پیدا کیږي او له منځه ځي. نو که چیرته تداوی هم نه کی نو په عین کې د دې اشخاصو صحت هیڅ کوم نو ضرر کوم خطر نشي متوجه کولای. دا یو نو سلیمه تومور ده چې د لایفوما په نام سره دیږي. تشویش دې نه کوي. او که چیرې په داسې قسمت بدن کې وي چې اته دغه د مریض کلا د مریض ظاهري شکل د شخص ظاهري شکل یې کړی وي، خراب کړی وي، نو کازماتیکس پرابلم رامنځته کړی وي، نو بیا په هغه وخت کې کولای شي چې د جراحي متخصص سره مشوره وکړي او هغه د جراحي په ذریعه سره و باسي نو فنځه کې دا تومور په اساسي ډول سره لمنځ ځي کوم مشکل نه سره مېته کوله.
بله بل اوریدونکو پښتنه چې روسي پښتنه و ویل چې عملیات کړي دوه ځله، یو ځل اپنډکس شوی وو او بل ځل هم چې ماين وهلې وو او کله وای چې ګرمي سينو ناسې درد کوي. فکر کوم دا د عملیاتونو ځای به درد کوي. د هم د سپارښتنو تمه کوله څو ورته وایي.
اول خدای د لوزین صاحب که چیرې د عملیات تازه سوي وي، د غوړې په سیزن کې سوي وي، په ګرمۍ کې سوي وي، د غوس وي، نو په دې اساس باندې دوی کولای شي چې دغه د زخم ځای د عملیات ځای وختن په وختن په منظم ډول سره پانسمان کړي او له سیروم څخه هم استفاده کولای شي. د زخم د منځلو په اړه باندې د پایډونو څخه هم استفاده کولای شي او که دا دوا هم چې په خپل د وینې د لارې نه داخل کې دغه دوا باید باید دواګان دي چې د مریضانو ته ورکول کیږي تر څو چې زخم هیلینګ یا شفای بی ایتیام رامنځته شي. او که چیرته زخم زوړ وي، زموږ ساتو اکثره خلک بیا داسې یو ذهنیت لري زخم ډیر په خوانه عملیات هم شوی وي، ډیر په خوانه مثلا که اپنډکس وي یا دا چې ماین وهلې وي، نو هغه زخم مکمل جوړ وي. بیا دوی داسې احساس کوي چې د ګرمۍ په سیزن کې یا مثلا موږ تاسو اکثره خلک داسې یو ذهنیت لري چې تور بانجان او خربزه دا باید نو خره زخم به تازه کوي. دغه ټول به غیر علمي غیر اکاډمیک خبرې دي. او که تازه دا کار سوی خصوصا د وړي په موسم کې نو زما ورته توصیه دا ده چې نږدې امغه چې کوم ځای کې دی اوسېږي نو د جراحي متخصص سره یا هغه کلینیک ته لاړ شي او دغه زخم په خپل وخت باندې پانسمان کړي او هغه دوا په منظم ډول سره وخوري تر څو چې د زخم هیلینګ یا شفایبي او التیام رامنځته شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، ورورو د بحث د پای شی بوته نږدې کیږو. هغه کسان چې په کورنیو کې د موسمي ناروغیو رنزور ولري یا هم دسې یو کس وي چې په موسمي ناروغیو اخته وي، لږ سره څه ډول چلند وکړي، هغه ناروغ څنګه وپالي، څنګه یې وساتي، او د خوړو څه توصیه ورته کوي؟ په ګرمه هوا کې تر ډیره کوم هغه خواړه دي چې زیان یې کم او ګټه ډیره ده او دغه ډول ناروغیو لامل هم نه کیږي؟
لودین صاحب، دا چې د اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه ده اکثرا د تروخې هضمي امراض یا ناروغیانې زیاتې دي، یا په ساده ډول سره د خولې د لمنې ناروغیانې چې دا اکثرا دا لکه چې په دغه جریان د برنامه کې مې اشاره ورته وکړله چې باندې وغږېدلو دغه علتونه یې هم ټول موږ تاسو تشریح کړه. نو زما ورته توصیه دا ده چې په دې سیزن کې باید کوشش وشي په زیاته اندازه سره مایات واخیستل شي، او مایات مخکې دې نه چې واخیستل شي باید پاک مایات ورڅخه استفاده وشي. نور هغه غذاګانې، ټولې هغه غذاګانې چې هغه زموږ ستاسو د بدن دفاعي سیستم قوي کوي، کوم یو کې د چا اقتصاد کې بس بختانه زموږ ستاسو په هیواد کې اکثر فامیلیانو د اکثر کورنیانو اقتصادي مشکلات دي، هغوی هغه مقوي غذاګانې چې زموږ ستاسو بدن ته دفاعي قوت قوي کوي د هغو په هغه د اخیستلو توانمندي هم نه لري. خو د میوجاتو څخه باید زیات استفاده وکړي، کوم فامیل که چېرته اقتصادي وضعیت یې ښه وي مایات باید واخلي، مایات باید پاک مایات واخلي، که اوبه یې هم باید پاکې وي. سبزیجات او ترکاري نه که استفاده کوي هغه هم باید پاک وي، مینځل شي، باید هغې نه وروسته استفاده وشي. که چېرته په دې افاتو باندې اخته شي زر باید که چېرته امکانات لري هماغه صحي مرکز ته باید مراجعه وکړي، او مخکې له دې نه چې هلته دي باید په کافي اندازه سره مایات واخلي تر څو چې د بدن مایات مخکې له دې نه چې صحي مرکز ته ورسیږي ختم نشي، او ارګان فیلر یا دا چې زموږ ستاسو د بدن حیاتي ارګانونو عدم کفایه رامنځته نه شي، که ملاریا وي یا لشمانیا وي د هغوی هغه تشخیص او تداوي لکه مخکې چې عبدل رزابلي ورور د ایران څخه تماس نیولی و چې مرض تشخیص نه شي، مخکې له تشخیص څخه باید دوا څوک ورته ورنه کړي، باید مرض تشخیص کړي که ملاریا وي که لشمانیا وي که محرقه وي که نخودي د لمنې هغه وي که امیبیا دي چې دغه امیب مابیب دا ناروغیان وي. نو په همدې اساس باندې ټول هغه اورېدونکي چې زموږ ستاسو برنامه اوري که چېرته په دې ناروغیو څخه ځان ساتي نو باید فردي حفظ الصحه په نظر کې ونیسي، او که چېرته څوک ورباندې اخته او مصاب وي هغوی نو باید دغه تدابیر مو چې وویلې دغه ټول تدابیر په ځان باندې عملي کړي تر څو چې د دې امراضو د دې مشکلاتو د اختلاطاتو جنجالونو څخه خلاص شي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه چې له بوختیاو سره سره مو زموږ په دې خپرونه کې ګډون وکړ او د اورېدونکو پوښتنو مو ځواب کړې. اورېدونکو له تاسو نه هم مننه چې خپرونې ته مو اړیکه ونیوله. له هغو اورېدونکو بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول. د ازادۍ راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په بل ساعت کې په دری ژبه همدا بحث وړاندې کیږي.
پری خنو ما با سحر کے مرخت لو تپری خنو کاپو ہے ہم شیر سوال حافظ نوزم کاپو ہے ہم شیر پر جڑا دے لکتے نوزم